په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. ازادي او اوریدونکو او د ازادي میل مخه پیل د سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې دفتر په روزګان ولایت کې د هالو ټراست مسجد دو ماین پاکانو پر وژل کې دوه خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی د نورو د ساتنې په لار کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دفتر پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د قربانیانو له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. تر دې مخکې د هالو ټراست ماین پاکۍ مسجد چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې ادارې دوه تنه ماین پاکان د شنبه په ورځ په ترین کوټ کې هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ناچاو د ماینونو په پاکولو بوخت وو او ماین پرې وچاودید. په خبر پانه کې ویل شوی چې په دې چاودنه کې یو ماین پاکونکی ځای په ځای ووژل شوی او بل چې سخت ټپي شوی و روغتون ته تر لیږدولو وروسته یې ساور کړی ده. هالو ټراست د افغانستان په ګډون په دیرشو هیوادونو کې د ماین پاکۍ فعالیتونه ترسره کوي. ماینونه او نورې ناچاودې وسیلې په افغانستان کې تر اوسه د خلکو ژوند اخلي. د کابل او بلخ ولایتونو سوداګرو پرون چهارشنبه د بغلان سیل زپلو ته د خوراکي موادو، جامو او نغدو پیسو مرسته ولېږله. د بغلان د سیل زپلو لپاره د مرستو راټولولو د کمیټې غړي مولوي اسدالله مصطفی هاشمي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس ته ویلي چې په دغو مرستو کې چې په 1400 موټرو کې بغلان ته ورسول شو څه باندې 13000 امریکایي ډالر 900 بوجۍ اوړه او یو زرو ولس کارتنه درمل شامل دی. هاشمی ویل چې دا مرسته به د بغلان په لسو ولسوالیو کې مستحقو کسانو ته وسپارل شي. د تېر جمعې په ورځ د سیلونو له کبله په بغلان ولایت کې تر 300 ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا د سیلونو له امله په بغلان کې شاوخوا 2500 کورونه نړېدلي یا زیانمن شوي او تر زر ډېر څاروي هم تلف شوي دي. د غرازه د بغلان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې نن هم د سختو رښتونو او تالندې او طوفانونو وړاندوینه شوې ده. د بلوچستان ایالت د چمن پرلتوالو پرون چهارشنبه د خپلې جرګې په لومړۍ ورځ له قبایلي مشرانو، علماو او سیاسي ګوندونو مشورې وغوښتې. په چمن کې له تیرو 209 ورځو راهیسې زرګونه کسان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط په اعتراض کې پرلته دوام ورکوي. دوی وایي چې د پخوا په شان د تذکرې او شناخت کارت د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان حکومت د دوی له دې غوښتنې سره موافقه نه کوي. د عربي هیوادونو مشران نن پنجشنبه په بحرین کې داسې مهال جرګه کیږي چې په غزه کې جګړه روانه ده او د اوربند څرک نه لګیږي. پرون چهارشنبه د بحرین پلازمینې مناما ته چیرې چې د عرب لیګ د 22 غړو هیوادونو بیرغونه ځړېدلي وو، د عربي هیوادونو د مشرانو او چارواکو ورتګ روان و. دا لومړی ځل دی چې د عرب لیګ مشران د نومبر په میاشت کې د ګاونډي سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان تر فوق العاده سرمشریزي وروسته په یوه غونډه کې سره راټولیږي. روسیه پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې درې نوې سیمې نیولې دي. د روسیې دفاع وزارت ویل ځواکونو د اوکراین په شمال او جنوب کې پرمختګ کړی او د روبوتیا کلی په شمول درې هستوګنې سیمې نیولې دي. روبوت هغه کلی دی چې اوکراینی ځواکونو په 2023 میلادي کال کې بیرته نیولی و. د اوکراین پوځ په وروستیو اونیو کې تر فشار لاندې دی او په داسې حال کې چې د مهماتو له کموالي سره مخامخ دی. د خارکیف په سیمه کې د روسیې له ناببره برید سره مقابله کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. تاسو خبر یې چې د تیرې شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت زر ورځې پوره شوې. دا چې په دغو زر ورځو کې د طالبانو حکومت ولی او تګلارې څه ډول وي په دې اړه عام خلکو خپل نظرونه راته پریښي دي. د وروستیو سیلابونو په اړه هم پیغامونه لرو. دا چې څنګه له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوی وشي او سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغۍ منځته راوړي په دې اړه له متخصص ډاکټر سره هم غږېدلې یو. د پروګرام په پای کې د ورکشو اجزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. خورازی پایل ستاسو پر پیغامونه وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زادہ راجو محترم کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول به روغ جوړ اوسئ. ښکلا شه د کابل ولایت نه پیغام پرېږدم. پیغام مې په دې اړه باندې دی چې طالبانو که څه هم امنیت راغلی دی دا خبره به صحیح، مګر اوس په ډېرو ولایتونو کې بې امنی ده. دا چې څوک په له ډاره څه نشي ویلی او څوک دا نشي کولی چې راپورونه دې ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو، نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي، مګر د هغوی غږونه دفع کېږي نه، خپرېږي نه، اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نو یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو دې ښوونځیو باندې بیا غور وکړي، او ښوونځي دې بېرته تر دولسم پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. هر څوک په خاص توګه نجونې ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري. نو څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې، څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي. دا باید خلاص شي، ځکه چې ټولنه ورځ په ورځ همدغه جهالت خواته روانه ده. یوازې دا خو نه ده چې دلته فقط انسټیټیوټونه خلاص دي او هغې کې فقط قابلګي او نرسنګ دی. نرسنګ او قابلګي باندې څوک څه وکړي؟ ولې دا نور علم نور زده کړې ښځې پکې حق نه لري که څنګه؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حبیب الله مبشر یم د هلمند ولایت تګریش ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. نو په دغه نظر باندې چې طالبانو واکمن ته رسېدلی دي، نو الحمدلله په افغانستان کې ډېره آرامي ده. کم جنګونه پټاون دا شی نسته، نو موږ ډېر خوشحاله یو. الله پاک ټول عمر بس دغسې اسقامت او دغسې دغه اخلاق دې ته ورکړي چې دې د ولس سره شو کې. نو دغه لنډ پیغام دی، او بس نو چې د ټولو ولس دا رقم ځان سره ونیسي، لکه خپل د دې خپل د کور خلک شي، او دغه ولس د دې د کور خلک هم دي په دې خطر باندې چې دې راغلي دي دغه ولس په قرباني او دغه ولس په همکاري راغلي دي.
سلام علیکم. سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکونکو ته. په ژوند کې خو ډېر بدلونونه راغلي دي. خلق بیکاره شوی دی، قسم نشته ده. یوې مړې ډوډۍ ته حیران دي چا وظیفې درلودې، وظیفې د لاسه ورکړلې. نن د یو فامیل نه وکه فامیل کې پنځه یا شپږ نفره ځوانانو، دوه نفره به خامخا په وظیفه وو، نور سیستم به مور سره جوړو. نو دا زیاتره خلک بیکاره دي، بې کسبه دي. باید طالبان خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. نو دا باعث دې کېږي بیکاري چې خلک د وطن نه ملاړ شي، او بیرته د طالبانو په مقابل کې د امنیت خرابوالی موکي، ځکه خلک د نسو استفاده کوي. زیاتره هغه نظامیان بیکاره دي، هغې ته یو بل ډله یو بل حکومت معاش ورکوي، طالبانو په مقابل کې جنګوي.
سلامونه ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکونکو ته، د خاص طرف ته د ارمانی شنیوال سلامونه. ورور از مونږ دغه پیغام باید تاسو خبر کړئ، زمونږ په دې افغانستان کې چې کوم سیاست طالبانو روان کړی دی او کوم پریکړې روان کړي دي، باید د جنکو پر مخ باندې مکتبونه پرانیزي، ځکه چې د دوی دا مکتبونه پرانیزي نو اثر هغه وخته پورې مونږ نړیوال هیڅ په رسمیت نه پیژني. افغانستان کې خلک د فقر او نیستۍ سره مخ دي. خلکو کره بیکاره د ډوډۍ درک نه لګیږي. مخکې هر رقم او جمهوري نظام د هر چا په مخې دروازې خلاصې وي، اوس په دو په نظام کې تیر نظام عسکر خو بغیر د هغې نه په دولتونو خپل دولت کې ځای نه ورکوي. خو بدبختانه چې دا څوک چې په مجاهدینو کې هغه خلک هم نیسي بیا چې مثال چا دوله ډزې کړي په تیر دولت طالبانو کې، نو څوک چې هغه تیر نظام خو بیا چې مجبوره به شوی لا بړې هغه کې به د عسکري وکړي او چاره به دا لا روانه کړه. نو الله دا وکړي موږ دا پیغام تاسو خپور کړی.
سلامونه احترامات مې ومنئ. زما نظر دغه دی چې په دې وخت کې چې واک ته طالبان رسیدلی دی او تقریبا 3 کاله یا 10 ورځې پوره کیږي، په دې موده کې او د دې نه مخکې منفي او مثبت اړخونه چې د کوم د دریو قواوو دي، لکه په سر کې ناټو او جمهوریت او ورسره د اسلامي امارت دغه درې ډلې په میدان کې د جنګ په میدان کې سره ښکېلو، د دې په دغه کې پایله کې اسلامي امارت واک ته ورسېدو، جمهوریت او ناټو دواړه یا ماتې وخوړل او یا د صحنې نه وویستل شولو. په دې سره دغه درې واړه قواوو چې سره په جنګ کې وي نو امنی هم ډېره وه، د درې واړو قواوو د خوا نه امنی وه، هم د ناټو له خوا نه وه، هم د جمهوریت د خوا نه وه، هم د اسلامي امارت له خوا نه وه. اسلامي امارت له خوا نه هم نامنی ډېره وه، او د امارت د جمهوریت او د امریکایانو له خوا نه د ناټو چې سره کې ناټو د ناټو د خوا نه هم وه. خو متاسفانه چې څه وخت دغه دوه ډلې چې جمهوریت او ناټو وه دوی ماتې وخوړله او یا د سانې نه ووته امارت واک ته ورسېدو، یو منفي د مثبت دغه خو دا وه چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین شو، او بلکې امنیت له دوی د خوا نه خراب او له دې درې ډلو له خوا نه امنیت دوی خراب کړی وو. بېرته چې څه وخت دوه ډلې له سانې نه وویستل شولې او یو ډله سانې ته داخله شوه، نو سرتاسری امنیت ورسره ښه شو، امنیت راغلل. اقتصادي وضع هم تر صفر کچه ورسېدله، تعلیمي وضع هم د صفر کچه ته ورسېدله، خصوصا په تعلیم په میدان کې بیا د خویندو د کار بندیز او د پوهنتونونو د مکتبونو بندیزونه دغه هم په صفر کچه ته ورسېدله. نو اوس د اسلامي امارت نه مونږ دغه هیله کوو چې اسلامي امارت د مکتبونو خو بار بار ویل کېږي، تر اوسه کوم سرک نه معلومیږي او نه پته لګیږي چې کله به کېږي او کله به طرحه جوړیږي. دا طرحه شاید تر اوږدې مودې پورې وغځول شي، او تر هغې وخته پورې چې دا طرحه جوړیږي نه دغه فکر او مکپوره به هم د افغانانو د ذهنونو نه وتلي وي. په دویم قدم کې د اقتصادي پلو ته راځو. اقتصادي پلو کې اسلامي امارت هلې ځلې ډېرې کوي، هلې ځلې د ستاینو وړ دي، لکه قراردادونه شو، قانونه شو، پټرولیم شو، ډېر ځینې کارونه دي چې هغه دوی په مثبت طرف ته روان کړي دي او په مثبت طرف باندې وړي. نو الله ته انشاءالله امید لرو او امیدوار چې اسلامي امارت په واک کې پاتې شي، او دغه کومې نیمګړتیاوې چې په اسلامي امارت پورې دي، لکه د انجونو مکتبونو شو، پوهنتونونو شو، کاربندي دغه خلاص شي، او کو دغه خلاص نشي نو د اقتصادي وضع ورسره ښه شي، انشاءالله امنیت تر ډېره حده پورې تامین دی. یوازې د امنیت په برخه کې پرمختګ ډېر شوی دی، او هغه هم ما مخکې یادونه وکړله چې درې قواوې سره په میدان کې ښکېلې وي، چې یو ډله ناټو وه، یو ډله جمهوریت وه، یو ډله اسلامي امارت وه. نو په دې کې دوه ډلې چې له سانې نه وتلې، یو ډله سانې ته داخل شولو له، او حتمن نو چې یو دوه درې ګونې قواوې سره په جنګ کې وي، امنی هم وي او ورسره بې ثباتي هم وي. نو دغې په خاطر باندې اوس اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، امنیت 100% تامین دی. مننه دغه زما نظر و تاسو سره مشارک کوو. مننه کوم. وده
اوریدونکو، دا وستاسې پیغامونه چې د طالبانو د حکومت ولې د زر ورځو په اړه مو ازادي رادیو ته پریښي وو، موږ هم تاسو ته خبرو کړل. اوس هم راځو هغو پیغامونو ته چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه دي.
نور ښکلی دي ورو درته سیدا دي، دا ورو د کلي ته برابر دي، دا اوس ورودونه چې سیلابونه چې روان دي. په خوا خو دا ځنګلونه خو ما مخکې په مخکې مسج کې یادونه کوي چې هغه ځنګلونه حکومت کړی و، ښه خراب یې کړه تېر جمهوریت ته وخته. نو دغه دی بیا خپل استعمالولی، بیا نور تجارانو یا نور خلکو ته په نیمه قیمت ورکول. حتی وایي دغه غټه مازدا چې بیا ډکه کړې وه، دا په 4000 کالداري د پاکستاني کالداري به ورکول، یا دغه خلک بیا بنجان کړي وه، په هغو بیا کښله بالا بیا مازده کوله. نو اوس هغه ځنګل چې هغه حکومت وکښل، زموږ په کلي باندې سیلاب سیده دي، ورځ په ورځ باندې مځکه وړي خطر کوي، چې دغه سیلاب په مخنیوي کې موږ څنګه وکړو. که نوي نلګیان بیا ورته کښېنو پر هغه علاقه، نو هغه نلګیان خو مثال وړي و د سیلابونه جوخته سم ته به دا معلومات او راپورونه درځي چې اوس دغه په برابر موږ څنګه نلګیان ورته کښېدو، کوم رقم نلګیان چې ښه مخنیوی وکړي دغه سیلابو، دا کلي مره خرابوي وړي.
د نور غیان د دواب د منډول دا عمومي لارې ده، سیلاب د لار سرک وهلې ده، پس کمر ده د انسان د لاس نه هیڅ امکان نشته.
دواو منډو لاره درې څلور د زایم داسې غټر ټیک راوتلې داس خو ډیر زایونه داسې سیلاب بند زریه بند خراب شوې ده خو تر اوسه پر چا اقدام کړی نه دی کوم د قشن لاره بندې سمریزانو څه مشکل ستونز زره ولسوالي منډول خلک مخ دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترود مشتبه ډیر غټ غټ توانونه ورسوله د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بن تیمر سیمه د لنډی پکې کې تقریبا څو جری په غنمه را سوي وړله پان ونړول او یو سراوی وي دوی کوټې وي یو برمې وي وړرس نو بخچا غا وي وړرس نو به غټ غټ توانونه د خاطر سوي دی ورور دا غزما خبر نشر چې در مشران پر ورسېږي او دا غزمش حال د کتنه و کې شراسي مسه دا اوسه پوره څوک نه دراغی نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی نو دا سر نشر کړو الله پاک خیر درک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم څنګه شاید په خیر یاست د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته ټول ته سلامونه کوم. هلمند ولایت نوې ولسوالۍ خبره در سره کوم. زموږ خوا ته چې دی دا د حیوانانو مریضی ډیرې سوي دي د غویو پسو د دوه شانو نو چې یو واکسین والا او ډاکټرانو دا شانې د کلیو محلو ته راتلای نو برای ګټه کول او دا چې دي مسلمانان یې ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي. دغه حیوانان چې دي د غویو ډېرې د ګرانو ګرانو روپو حیوانان د لاسو څخه وتلي دي نو دا چې ما د ازادۍ راډیو څخه دا هله د چیو پلا دا پیغام خپور کی از موږ ځخت تر لوړو مقامات پورې تر لوړو چارواک پورې ورسېږي. السلام علیکم
اوریدونکو د سیلابونو په اړه مو پیغامونه واوریدل. باید یادونه وکم چې تر ټولو تیز او خنړی سیلاب په بغلان ولایت کې راووته خو موږ ته تر دغه خبرونه پورې له بغلان د خلکو پیغامونه نه دی را رسیدلی. ممکن لامل دا وي چې خلک په خپل غم کې مصروف وي او حالته مخابراتي ستونزې وي خو په بغلان کې د سیلابونو لپاره مرګ جوړ ډیره وال زګونه کسان مړه او ټپیان شوی دی په سیلابونو کې. دا چې دغه ډول سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغي له ځان سره راوړي او له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوي څه ډول وشي په همدې او نورو مسلو زما همکار اسمت څاروان په جرمني کې له ډاکټر محمد اکرم ملکزي سره مرکه کړي.
لومړی باید ځان متقین کی چې دغه کس چې ده آیا پوهوخ ده او که بیهوخ ده. که چیرته پوهوخ ده نو سړی باید وګوري دغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی ده ژوبل شوی ده او که نه ده. که دا هم نه وي نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نو که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیانې تخلې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې ویسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګ ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا کچې ته د ستونې تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک کوي بیا دا شی نه پیښیږي.
دا
دا په غلط کار کې یو څوک مثال په توګه نشې د وبونه ټکی هغه داسې ونیسه لکه یو ماشوم ډیر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کې پخې اسمان خواته کې او فکر کوي چې زه تخلي او د سګنې اوبو به هم در قموزي او بیرته به خشي دا به ډیره ستره غلطي وي غیر چې دا تاوانو کې کومه ګټه نه لري انسان داسې نه لکه یو بوتل غوندې چې سرچپۍ واړې ټولې اوبه ترې نه وځي نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه راوځي هغه کېدای شي چې بیرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښونه جګ کې یو څوک یې په شا کې اوچته بوزي نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دوازینه چې به لوی خطر دی نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر محمد اکرم ملکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 201.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه مې کې هلي دا زړې رادیو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغله سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کشوي دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دے که هر چاته معلومات دې ضروري او د زړه هم درغې دې موږ سره فرغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زبر ورته شماري وای ما 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 903 904 پرسه شماره ورته افغان وایم 0 پورا 900 904 901 901 شماره ورته بیا یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0 بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4 پرسیش مارا بغان د 0 2 4 0 9 2 4 0 9 0 1 په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي ازادي راډیو دی وي تل وي ډېره مننه ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا موږ ته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 صفر یو و اته نه صفر، یعنی یو دلی بیا هم وایم، صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای دپاره دي موږ ته خامخا زنګ ووي، او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله و سلام په احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو و ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی، که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کړم: صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسول الله، سلام علیکم تاسو ته، ټول راځي چې څنګه وخت په خیر همزله لامنې ملغمان څخه موږ یو تر دې چې نصر نومي چې تقریبا د نس ایګ نظر کې شوې ده چې په څلو وې څو کالې تر وکړنې پرتان د پاره سوال ما ته نومه ته په داس مې راځنګ وې چې پیر وا بیا تیا نه هې چې په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته پامن.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: صفر اتاویا دوویش واویا وویش، او بل شمیره ده: صفر واویا یوویا نهویش وسو یو نوی.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل، زمنګ یو رښوې عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ رادیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله، چې ته خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې. بل اتصالات شماره ده، هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده: صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنی صفر و اته و یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی، د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی، د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له در سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ وهي 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټس اپ هم لري تماس ونیسي.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل همکارانو اجمل اند او طاهر روخانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه په نننې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر یې لمړی دنجونو منځني خوندزي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې دنجونو پر مخ بندې کړې. د آزادې میلما په نن نه خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کو. د مرکه په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې لخ په لخوا لوري. لطیفه خرم وردک،
ما د حدیقه القرآن د مدرسې خوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم خوندزي کې کار کوي؟
دقیقا زه اوس مشتایم، البته یو شخصي مدرسه ده، خوندزی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتایم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کراته وایست چې څه شی تدریس کوي؟
فعلاً خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي صنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي صنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي صنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوم.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په خوندزیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څو مو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په خوندزیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په خوندزی کې زما خپل رشته علوم دینی و، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین و.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمې یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی و، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وه د شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شوه.
د کابل پوهنتون د شرایطو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخته؟
د تدریس د یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده، چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه چې تاسو د کلی دین نور ته واړی ورته کې، دا ډیره یو جالبه او دلچسپ قصه ده. نو د دې خاطرې البته بخي ډیری دي، چې هر لحظه یو ښه خاطره ده، خو زه د هغه وخت نه یو ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یو شاګرد و د شپږم سن، الیا جانه. نو هغه داسې چې چهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه. وخت تېر شوی و، تقریبا دوه کاله تېر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې. ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې، دې جنې شاته مخ را وړه او ما ته ګوري 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 چېدل په ژړا شوه. ما ورته وی چې ولې ژاړې؟ ما هغه ته خورې ولې ژاړې، څه مشکل لرې؟ نو دا نور هم په ژړا شوه. نو ما ته نه پېژندله چې دا زما شاګرده ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوی کړلی. نو ته خو زما استاده یې، او ما ته ځان معرفي کړو چې زه عالیه یم. دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړو. نو ده ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شو چې زه د هغو وخت نه زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخت تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تللی؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل، او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي، او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. نه موږ تر آخرین لحظې پورې دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بد ورځ وه، او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپل سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو. نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه، لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې، چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو، یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو. نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي، او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډېر لوی دی، لکه ډېر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولینه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دي چې تاسو هغه ښځه، مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دي چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وی چې په کومه جامعه، په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې دا چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم ورده، که تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مودغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی يهودانو ته، او دا په اثبات رسیدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړي په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړی، نو ښځې د تعلیم نه منع کړی او هغه زنداني کړی. نو دا چې د تعلیم نه منع شوې هغه ازادي ترې واخیستل شو، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو دا چې الله موږ ته دا حق راکړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی امنی، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په ښځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د ښځو لپاره اجازه نشته.
پخوانی وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره په ټکر کې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدغه دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یو جنرال ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي، نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کې؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه سیده موږ به ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو سیده نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغو خو دینی علوم کړي، دغه یوازې په دین کې پوهېږي. هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوي میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسولم دي، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپل یو مصاحبه د افغان ټي وی کې، نو هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دي راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو، د مکتبونو، د پوهنتونونو دروازې تړلی دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړي؟ د دې کوم په کوم آیات او حدیث کې نه دی لیدلی؟
د دې سوالونو ځوابونه مو تر لاسه کړي
نه؟ ښه، تر اوسه هم نه دي تر لاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله، او زه ور وغوښتلم چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بس کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ همداسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله،
د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هیڅ هم نه ورسي. چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، په همدې به دوه میاشتې، یعنی دا یوه میاشت دوه میاشتې لکه هیڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هیڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم. خپل هم که چیرې زما دغه غوښتنې وي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چیرې لکه پخوا پشان نه منل کېږي نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت مونږ نشو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري، کولای شئ هغو ته قناعت ورکړئ؟ یعنی که په یو مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو مېرمنې او طالبان، کولای شئ له هغو سره استدلال وکړئ؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې دا چې بل کومه دینی عالم وي او کنه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم چې زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځ د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او کنه وي، شته دي ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو. زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هیڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی د هغو ښه راغلاسته ولاړ وه، هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړ شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وې، ښځې به وې، د هغو ښه راغلاسته به هلته ودرېدلې وې، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای. لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسې ښځې نجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي د یوې پاکستانۍ مېرمنې نه راشي، او هغه په کومه سویه راشي، تاسو د حجاب نه خبرې کوئ، نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ؟ د هغو ښه راغلاسته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ، وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره. نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې. موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو، دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو. موږ یعنی تر کله به هغه څوک چې شته دي هغه به وي؟ دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري. یعنی یوازې دوی کولی شي، کوم د دیني علومو اوس نه شته. نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي، هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي؟ د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو، موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو، دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي، د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لاس غواړي چې دا هېواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هېواد کې علم نه وي، هغه به په څه باندې ترقي وکړي؟ هغه به په څه باندې پوه شي؟ دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکترانو موضوع یاده کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکترانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکترانې په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپلې مېرمنې او خپلې د کورنۍ غړي هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا مېرمنې خو به نه وي، د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل همدلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، د دا هیواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي صحیح ده به ورشي، نو کله چې موږ ښځینه ډاکترانې ولرو موږ به هلته ورشو، نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي. نو د دا دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې ناروغ د مړ کېږي هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکترانو پسې ګرځو هغه به هم نه وي.
تاسو څه اورېدلې له دوی نه؟ دغو دینی عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلې په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاصې شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو، نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب و لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم دلته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنین باید حجاب مراعات کړي. موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کومې ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي تعلیم یې کړی وي هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي، هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس ناراضي؟
دا میرمنې موږ نه پوهېږم چې دا د کومو کړیو کې لاس لري. او نو دلته لکه د دې حکومتدارۍ لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. خوالای دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته یې ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی. او د دې بدۍ چېرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام، دوی په دې خپله حکومتداري کې پاتې راغلي دي، دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نشو ویلی. د دې لازمه خواهش دا دی هغه څوک چې نشي کولای د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپله دنده پرېږدي چې زه دا نشم کولای د دې اولس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل کړی و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زندانی یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دي؟ ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زندانی یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ فقط زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي نو خیر یو څه ناڅه کارونه به وي چې دغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدونه یعنی 5% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 5% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلای.
مننه. او په پای کې لطفا راته وایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نوري میرمنې او خځې او نجونې په همدغه یو حالت کې اوسېږي، او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي. دې حالت سره به عادت وکي او که به تر اخره پورې همدغه چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسېږي؟
من په ناراضه هم او زه شخصا خپل د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅ کله به خپل ماته هم ونه منم ان شاء الله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خاص نه دی. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منای. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم موږ په ځان باندې نشو منلای. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړې دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغه آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوې وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي؟
لطیفه خرم وردک، لطا سونه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمه سره وای.
ل ازادۍ رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
سهارا بسوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے، او پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے، او سادا پنگڑو شرن شرن سادا پنگڑو شرن ہر سہارا بسوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے، او پزڑکی میں دمینے ولولیرا پروی، او سادہ بنگڑو چھن چھن چالو نلی چھو چالو دسرو شندو جامونا قربان شتر لالونا خویرات نازونا نخره یو مکی زونا دمینی آوازونا رنگین رنگین سازونا خویرات نازونا.